درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجی دی د اوسنۍ رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو، خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د ټولګټو وزارت یو چارواکی وایي د کابل جلال آباد په پرونی پیښه کې د یوې ښځې او یو ماشوم په ګډون درې تنه مړه شوي او شپږ نور ژوبل دي. دغه وزارت ویندوی محمد اشرف حقشناس پر خپل ایکس پاڼه نن لیکلي چې پرون مازیګر په ماهی پر کې یو موټر لړ سړک لاندې ولوید چې ورسره چیږي او خاوري وشوي دي. د حق شناس په وینا د دې پیښې له کبله د موټر درې سپرلۍ مړې شوي او وړو او کوچنیو تیږو سړک بند کړ. د کابل جلال آباد سړک د لنډ وخت لپاره بند و وروسته پرانستل شو. د تعلیم د څارنې د نړیوال راپور رئیس مانوس انتونینز وایي سره له دې چې په نړۍ کې د جندر یا جنسیت په مساوات کې پرمختګ شوی، خو په افغانستان کې د نجونو په زده کړه کې شاتګ یو استثنا دی. هغه پرون شنبه فرانس څلر وی شبکې ته وویل د هغې څیړنې پر اساس چې یونسکو په وروستیو کې خپره کړې د لویدیځې افریقا په ځینو برخو کې هم د جنسیت د برابرۍ او د نجونو د زده کړو په برخه کې پرمختګ نه دی شوی. د ده په وینا د دې دلیل د جنسیتي تبعیض ترڅنګ د نجونو پر تعلیم د بې باورۍ په شان ستونزې دي. د بې وزلۍ د نجونو د تعلیم د لارې بل خنډ وباله. د عوامي نشتل ګوند د پښتونخوا ایالتي مشر ایمل ولی خان اعلان وکړ چې د افغان جنود د زده کړو لپاره به په پېښور کې د افغان ملالۍ انسټیټیوټ په نوم د زده کړو یو مرکز جوړ کړي. ایمل ولی خان دا خبره په سوات کې ویولسي غونډې ته وکړه. د وویل طالبانو افغان جنې یا په حقیقت کې د هیواد نیمایي نفوس له زده کړو محروم کړي، نو ګوند یې غواړي چې د افغان جنود د زده کړو لپاره ملالۍ انسټیټیوټ پرانیسي. د وویل چې دغه انسټیټیوټ ښوونکي، روزونکي، کارکوونکي او امنیت ساتون کې به شزیوی. پاکستانی رسنۍ وایي چې په کراچۍ کې پرون دوه افغانان په هدفي بریدونو کې ووشل شول. د کراچۍ د پولیسو مشر زهین شفیق صدیقی رسنیو ته وویل نامعلوم وسلوالو د جمال الدین او حیات الله په نومونو دوه ورونه د سمن آباد په سیمه کې ووشتل. د ده په وینا د پیښې قربانیان د افغانستان اتباعو او د کراچۍ په سهراب ګوټ کې اوسېدل. صدیقی دا پیښه هدفي وشنه وبلله، خو ویل چې تر اوسه پورې د دې برید د انګیزې په اړه څه نشي ویلی. تاکل شویده چې آصف علي زرداری نن یک شنبه د پاکستان د 14 ولس مشر په توګه لوړه وکړي. زرداری پرون د پاکستان د مرکزی او ایالتي جرګو د استازو په 411 رایو د پاکستان ولس مشر غوره شو. د سیال محمود خان اسیگزی یو سلو یو اتیار رای ترلاسه کړي. زرداری په 2008 میلادي کال کې هم د پاکستان ولس مشر غوره شوی و. دا د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو ملکی د دوهم ځل لپاره ولس مشر کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون شنبه وویل باور لري چې په غزه کې د حماس د سختریزي ډلې پر ضد په جګړه کې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو اقدامات تر دې ډیر چې له اسرائیل سره مرسته وکړي زیان ورته لري. د امریکا ولسمشر له ام اس ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې یو ور بیا د تیر کال د اکتوبر د 2 مینیټې له حمله وروسته له حماس سره د مقابله لپاره د اسرائیل د حق ملاتړ وکړ. خو د غزې د جګړې په اړه د بنیامین نتانیاهو د چلند په اړه وویل هغه باید د شبیو عملیاتو په نتیجه کې د بیګونه خلکو مرجوبلو ته زیات پام وکړي. او د امریکا مرکزی قومندانۍ یاسین کام وایي د امریکا او نړیوال ائتلاف ځواکونو په څو ساعتونو کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثیانو لږ تر لږه 28 بی پیلوټ الوتکې ویشتي دي. سنکام په خپل تازه خبر پانه کې چې د تیر ماشام خبره کړې ویلې د دغو بریدونو په ترڅ کې د امریکا او ائتلاف ځواکونو ته هیڅ زیان نه دی پېښ شوی او همداراز داسې کوم راپور نه دی ترلاسه شوی چې سوداګري بیړې زیانمنې شوې وي.
ترشنه آسمان لاندی
السلام علیکم. ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسکور بیم. قدرمن اوریدونکو، د دې اونۍ په خبرونه کې به د افغانستان د متبادلو ترانزیتي لارو د اهمیت او ترانزیتي فرصتونو په اړه بحثونه واورئ. په وروستیو څو کلونو کې چې د پاکستان ترانزیتي لارې څو ځلې د افغانستان له حکومتونو سره د سیاسي مخالفتونو له کبله وتړل شوې او افغان سوداګرو ته درانه اقتصادي زیانونه واوښتل، بدیلو ترانزیتی لارو له هغې ډلې چابهار بندر ته پاملرنه زیاته شوه. د تازه راپورونو له مخې پاکستاني چارواکو تیره اونۍ افغان ټرک چلونکو یا لارې چلونکو ته خبرداری ورکړ چې پر تورخم او نورو لارو په اوسنیو کاغذونو تګ راتک یوازې تر نورو دریو اونیو پورې ممکن دی او د مارچ له 1 نیټې وروسته به له ویزې پرته هیڅ چاته له دې دروازو د اوښتو اجازه نه وي. په روانه اونۍ کې کابل د هند بهرنیو چارو وزارت د یو پلاوي کوربه و چې د نورو مسایلو تر څنګ د چابهار بندر له لارې د سوداګریزو توکو د لیږد په اړه د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ بحثونه پکې شامل و. هند تایید کړی ده چې پلاوی له واکمنو طالبانو سره د دوه اړخیزو اړیکو پر بیلابیلو مسایلو خبرې کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند رندیر جیسوال تیره جمعه وویل د افغانستان، پاکستان او ایران په چارو کې د هند د بهرنیو چارو د وزیر سلاکار جی پی سنگ د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د افغان سوداګرو لخوا د چابهار بندر د کارولو په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي همکاریو خبرې وکړې. هند د ایران په چابهار بندر کې خورا ډیره پانګونه کړې او نوی ډیلی هیله لري چې د دې بندر له لارې به په وچا پورې محصور افغانستان او منځنۍ آسیا او وروسته اروپا ته خپل تولیدات صادر کړي. د چابهار تر بندر پورې د افغانستان په لویدیځ کې تاسیسات هم په تیرو څو کلونو کې تر ډیره رغول شوي او حتی د اورګاډي پټلۍ هم تر ډیرو سیمو پورې غځول شوې ده. په عین حال کې د طالبانو د حکومت چارواکو د روان میلادي کال په پیل کې د چین په سرحد کې د واخان پر ترانزیتي لارې د کار د پیل خبر ورکړ. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په 13 جنوري میاشت کې وویل چې له چین سره د مستقیم ترانزیتي لارې د جوړولو چارې په واخان کې پیل شوې دي او بشپړې وشي. له بلې خوا د کپ اتمه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی متقی ترکمنستان ته د سفر پر مهال د تورغونډي بندر د ظرفیتونو د لوړولو په اړه د هیواد له چارواکو سره خبرې وکړې. افغان چارواکي وایي چې ترکمنستان د تورغونډي او اکینه بندرونو رغونې ته لیوالتیا لري. له دې ټولو پرمختګونو ښکاری چې که څه هم نړیوال د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژني خو له نورې نړۍ سره د متبادلو ترانزیتي لارو په وسیله د افغانستان د وسلولو په هدف هڅې روانې دي. په دې خبرونه کې د دې لارو پر اهمیت له شنونکو سره خبرې کوو. د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د سوداګرۍ د خونو مرستیال محمد یونس مومند، د امریکا له کالیفورنیا څخه د پوهنتون استاد ډاکټر عالم خان احمدزی او د اقتصادي چارو شننکي ډاکټر سردار محمد نعیم درېوړو میلمنو ته خرغلاست وایم. لمړی خبرې له مومند صاحب له تاسو سره پیلو. مومند صاحب، خبرونه ته خرغلاست. ځینې څارونکي وایي چې هیڅ بللاره د کراچۍ له بندر سره چې اوس تقریبا د افغانستان د ترانزیت اصلي لاره ده، دوی وایي چې د مقایسې وړ نه ده او هیڅ بللاره ځای نشي نیولی. دا خبره څومره دقیقه ده؟
ډیره بنوانی تکل صاحب تاسو ته سلامونه، ډیر رمضان جناب ډاکټر صاحب ته، عالم صاحب ته، ټول دوستانو ته خپلې نیکې سلامونه وړاندې کوم. ته را دې وکړې چې جوړ روغ او دیش سهار پیل کړی وي، نو شوم ان شاء الله درس پر خپل کړی وي. تاسو ته بهتر معلومه ده چې افغانستان په وچه کې پروت یو هیواد دی او د 24 جنگ راهیسې افغانستان په تجارت یا په ترانزیت کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ دی. چې یو مشکل هم همیشه چې د افغانستان او پاکستان در مابین سیاسي حالات خراب شوی دي، نو پر دې پر مستقیمه پر تجارتی حالات باندې سیاسي حالات پر تجارتی حالات باندې تاثیر کړی دي. د یک شک نشته چې د کراچی بندر او د پاکستان لارز موږ د پاره نزیترین لار ده. افغانستان لپاره د افغانستان پول سرحدات ټول بندر مهم دي، هغه کده چابهار بندر دی هم د افغانستان لپاره مهم دي، د بندر عباس بندر هم مهم دي، د موجه د ازبکستان د لارې څخه 15 کال خپل صادرات لرلو، د ترکمنستان لار هم زموږ لپاره مهم دی، تاجکستان هم زموږ لپاره مهم دی، تورغونډي، اکینه، شیرخان بندر، حیرتان بندر، اسلام کلا، چابهار، دا ټول سپین بولدک تقریبا 2-3 بندر چې نور نیوی موږ د پاکستان سره لرلو، دا ټول زموږ لپاره مهم بنادر دي. او د دې ټول بندرونو څخه موږ کاروبار کوو او کاروبار مشروع دی. ولی موږ کوشش زموږ دا دی موږ نه غواړو چې یو بندر د بل بندر پر ضد باندې استعمال کو. چابهار بندر تقریبا تاسو ګورئ چې 15 کال کېږي چې دا بندر شروع دی. در دا اوسه پورې هغه کار چې چابهار بندر کې باید وسی نه دی سوی. تقریبا 15 کاله مخه هندي چارواکو ویل چې دا بندر به موږ جوړوو او متبادل لار به پلانکی به خود درداو سپرې. هندي او ایرانی چارواکي په دې نه دي برانسوي. هغه ظرفیت په چې په کراچي بندر کې ستا په
چمن سبو بخي مومن سبو بخي په څومره وخت کې هغه ظرفیت چې تاسو یې تمه لري یا افغانستان یې تمه لري په چابهار بندر کې راتلی شي او که هیڅ کلم نشي راتلی او د کراچۍ د بندر اهمیت به تر ډیرو کلونو پر ځای پاتې وي ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم د کراچۍ د بندر اهمیت چې هغه په 100 کلو تر رسیدي. دا چې بل بندر د کراچۍ د بندر لار نیسي او تر دا اوسه پورې په 15 کال کې د یوې زرې پیشرفت هم په دې بندر کې چې راغلی دی هغه سبب ولې زموږ د پاره مهمه ده. موږ اوس د چابهار بندر استعمالو، هم د بندر عباس بندر استعمالو، هم یعنی ټول بنادر موږ استعمالو. ولې موږ باید زموږ مناسبات هم د کراچۍ د بندر سره باید سم وي، هم د بندر عباس سره باید سم وي، هم باید د چابهار سره سم وي. نو لهذا
به له شکه مومن صاحب وبخي دا خو بخامه یو هیواد چې اړیکې جوړوي اقتصادي اړیکې به له ټولو هیوادونو سره مهمې وي، یا له ټولو دغه بندرونو نه باید سمه او وړ استفاده وشي. مګر سوال دا دی چې اهمیت د کراچۍ په څه کې دی؟ دا د کراچۍ بندر کوم اهمیت لري چې چابهار یا نور بندرونه یې نه لري؟ لارې لنډه ده، ارزانه پریوزي، تاسیسات سم دي، څه ښېګڼه لري؟
لارې لنډه ده. او مثلا کته چیرې د کراچۍ د بندر لار راوړي در پېښور پرې یا در بند در تورخامه پرې چې مال رسیږي تقریبا نو پر دې لار باندې تقریبا څلوېش پیسه ده تقریبا ارزانه تمامېږي د بندر باستر لار باندې. یو د کراچۍ بندر چې دی هغه پاغه نړیوالو تازیراتو کې نسته. د ایران بعضې ځینې بنادر چې موږ به خامخا جبل علي ته شی راوړو، د جبل علي څخه به راوړو. یو دوه درې مملکت هم مستثنا دي چې د هغو څخه ته شی راوړي، نو مشکلات نسته. ولې از موږ د پاره ټي ټي د کراچۍ د بندر څخه ډیر اسانه ده چې موږ ټول دنیا ته کولای شو چې د بندر په هیروس کې موږ کولای شو چې ټول دنیا ته ټي ټي وکړو. کچیر بندر عباس موږ په کاغذو کې ذکر وینو موږ نسو کولای، یا چا به هر ذکر وینو موږ نسو کولای چې ټول دنیا ته چې ټول نور دنیا ته ټي ټي وکړو. موږ په دې خوشاله یو چې د چابهار بندر هم هغه ظرفیت پیدا کړي چې په د ټولې دنیا څخه دلته شپونه راسي او خپل کار پرې کوي. په تور د مثال کومر صادرات کوو، کومر صادرات کوو، کومر د کندهار څخه یو ولاري موږ وغواړو چې موږ دلی ته واستو. دا کده چابهار د لارې څخه واستو دا په شل ورځې کې رسیږي. او کچیر د کندهار څخه مخ په موټر کې وړو او واګي د واګي بندر د لارې د پڅلیرو ساته کې موږ د آزاد پور منډې ته زموږ موټر رسیږي. او په هغه منډې کې څلیرو ساته بعد دا غمال موږ خرڅوالای سو کې د کابل څخه ریکو هم چیرې ساته کې ریکیږي، کده کندهار سره ریکو هم په چیرې ساته کې دا رسیږي. یعنی دا هغه شیګنې چې د پاکستان لارې مشتلري. ولی تاسو ولې تقریبا چې په تیرو څلورو پنځو میاشتو کې د کراچۍ بندر څخه افغان سوداګر ډیر ضررونه ولیدل. تقریبا زموږ درې زره کانټینر یې پلا بند چې پر هغه مو ټیم رچ مور کوي، ډیټینشن مو هم ور کوي. اوس هم تقریبا د حدود کې تقریبا به 400 کانټینر یې دونه هلته بند ولاړ دي. د مختلفو جنسونو دي چې ټول جنسونه قیمتي جنسونه دي هلته ولاړ دي. او در دا اوسه پورې د بندېدو علت هم نه دي معلوم چې موږ څو ورځې چې موږ د جناب سفیر صاحب سره په دې باره کې خبرې کړې دي، نو هغه انشاءالله وعده کړې ده. هلته زموږ هغه خپل تجارتي ملګري چې دي هغو کې سونه کړې دي چې دا زموږ سره د خلاف کاروایی سوې ده. بله موضوع چې ده کچیرې تاسې هندوستان ته تاسې فکر وهي، هندوستان هم زموږ سره په تاثیر دوه کاله کې هغه څه لازمه و هیڅ د دوستۍ هغه شی نه دی کارونه نه دي کړي. پته ورته مثال زموږ د 15 کالو ویزې زموږ په جیب کې وي، د تجارانو ویزې ټوله بندې سولې. او زموږ هم تقریبا د 16 کالو زموږ 400-500 ملیون ډالر پرې موږ سره صادرات ترلودل. اوس موږ د خلکو معاملات دي دا تقریبا زموږ د رهبری تقریبا غړو یا د زموږ معاون صاحب تجارتي هم د هند دایحت سره لیدلې و په دې باره کې خبرې کړې وې. دا هغه خبرو مطلب هم دا و چې باید موږ خلکو ته ویزې راکړي چې هلته زموږ پیسې باندې دي. زموږ مشکلات په دې باره کې باید موږ ته جدا باید زموږ مشکلات را حل کړي.
خبرې کوو مومن صاحب،
زموش په جیب کې زموش به دی چې خلاف ته ټولو نرمو د ټولو نرمو زموش ویزه زموش ویزه په نسیو دی هیڅ افغان سوداګر یعنی یو افغان سوداګر په دواله ک ترکی پاسپورت کړی دی په دواله ک ډالر بیا هندستان ته ځان رسول دا څونه مشکلات دي نو زما ارزو دغه په سیمه کې د افغانستان تجارت کې څه مشکلات دي ولې بیا هم افغان سوداګر په دې توانی دی د ټولو نړۍ سره هم صادراتي او ارتباط هم وارداتي ارتباط ولري
ډیر زیات مننه مومن صاحب له تاسو نه مخکې مومن صاحب یادونه وکړه چې چابهار بندر د متحده ایالاتونو په بندیزونو کې دی ایران په مجموع کې د ایران ټول بندرونه د متحده ایالاتونو په بندیزونو کې دي مګر د جمهوریت نظام پر مهال ماته یو راپور یاد دی چې متحده ایالاتونو یوازې د افغانستان په مسله کې چابهار مستثنا ګرځولای وو افغانستان پرته لدی چې بندیزونو ته یعنی بندیزونه په ولګیږي کولای شوی چې د چابهار بندر للارې نړیوال سوداګری او تجارت وکي او هند هم د خبرې ته ډیر زیات خوشاله وو دا بندیزونه د جمهوریت له سقوط وروسته بیا لګیدلې دي یعنی هغه استثناء اوس د افغانستان په برخه کې نشته تاسو ته معلومات شته ډاکټر صاحب نعیم تاسو ته درځو همدغه پوښتنه له تاسو نه کوم
ډاکټر صاحب زه هم خپل احترامات سلامونه تاسو ته قدرمن مومن صاحب ډاکټر صاحب احمد زی ساسي همکارانو او ساسي د رادیو او ټلویزیون لاري ټول هیوادوالو ته وړاندې کوم خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وسی مخکې مومن صاحب ډیر ښه باس وکاو دغه د چابهار بندر او د کراچي د بندر په اړه باندې معلومات ورکړه زه په غیړه باندې نور ډیر نه غږیږم خو مختصر رازم دی ته چې د دواړو د چابهار او د بندر عباس او د کراچي د بندرونو د دغه د اقتصادي پرتلیز اقتصادي د باندې مزایاو په اساس باندې چابهار بندر په کراتو کراتو د کراچي د بندر نه د افغانستان د اقتصاد لپاره او ډیر د افغان سوداګرو لپاره د افغانستان لپاره په ټوله کې دا یو ډیر ارزان لار ده ما سره ارقام شته به دیړه باندې به ورسره ما مقایسه کړی د چی د چابهار بندر د افغانستان د لپاره د کراچي د بندر په برتره څومره نږدې دی په یو کانټینر څومره مصرف په دوړو بندرونو کې راځي بیا د چا دغه د بندر عباس مقایسه هم کړی دا نو رازم دی چې دغه د بندر عباس دغه څنګه چې تاسو ویلي ما هم په دغه اړه باندې تقریبا په 2013 کال کې په ننګرهار پونتون کې یو نړیوال اقتصادي کانفرنس او زما هم په دغه کانفرنس کې خپل په دغه اړه باندې ریسرچ کړو او خپل می مقاله کې نو نشر کړو مقاله می وړاندې کړو او خلکو ته می دغه بندر د اهمیت په اړه باندې معلومات ورکړو رښتیا هم د جمهوریت نظام کې دغه د چابهار بندر استثناء و خو اوس دقیق معلومات نه لرم چې د نوي نظام پر اتک سره چې دلته یو لړ مشکلات دي مشکلات د دې چې تر اوسه نړیوالو پر رسمیت نه پیژندل او دغه یو وسیله ای او په دغه شکل باندې چابهار بندر د نړیوالو بندیزونو لاندې واقع وي او د نړیوالو بندیزونو پولیس د لکه څنګه چې د ایران هیواد په ټوله کې د نړیوالو بعضی اقتصادي یا بعضی اقتصادي سکتورونه یا بعضی اقتصادي برخې هغه د بندیز لاندې دي نو ممکن دا هم یو خدای ز معلومات ما سره نشته ولی په تیر کې دا شینو د چابهار بندر د پاره د جمهوریت نظام په دغه کې ډېری حالې زلې وشوي البته د غټولې حالې زلې واسه د کاغذ پر مخ وي او کما څنګه چې لازم او څنګه چې خلکو د افغانستان ولس هغه غوښتنه و متاسفانه دا په شکل باندې ونه شو زه غواړم چې لاند دغه د چابهار بندر چې په اقتصادي لحاظ په کراتو د کراچي د بندر نغوره دی سره درې چې مومن صاحب ویلي چې د کراچي د بندر زه نشي نیولې خو زه چې څومره معلومات لرم ما په دغه کار کړی معلومات مې راټول کړي چېرنه مې کړی
ډاکټر صاحب نیم په کوم اساس تاسو وایي مخکې عموما صاحب هغه معیارونه یا شاخصونه یاد کړل چې په دغه دغه دلایلو کراچۍ بندر ارزانه دی تاسو
زه ډاکټر صاحب زم دغه مقایسه کوم لیکلي دي حتی د فی کانټینر مصارف په لحاظ د فاصله په لحاظ دغه ټول مې مقایسه کړی زه به تاسو سره شریکم یو دا چې دغه د چابهار بندر چې د نورو په بندرونو په پرتره د کراچۍ د بندر بندر عباس او د نورو بندرونو په پرتره د سوداګر کولی شي چې شل په سلو کې تقریبا خپل توکي نور هیوادونو ته هغه په زر او اسانه طریقه باندې ولیږدوي او برعکس، یعنی صادرات او واردات شل په سلو کې د دغه بندر له لارې د نورو بندرونو په پرتله د افغان سوداګرو لپاره اسانه خبره ده. او بل دا دی چې د چابهار بندر او د بندر عباس او د کراچۍ د بندر په پرتله په تقریبا 90 او 100 کیلومتره نږدې دی افغانستان ته. نو راځو دې ته باس ډیرو کو دی، خو زه اعلان دلته ارقام ذکر کوم چې د بندر عباس نه د کابل پورې چې دا تقریبا 915 کیلومتره فاصله ده، او د یو کانتینر د فی کانتینر چې هغه شل فوټه د هغې اندازه وي تقریبا $4,000 کرایه ده. او که چیرته د کانتینر دغه فوټ شپېته وي نو بیا هغه تقریبا $6,400 ده. همدارنګه راځو د چابهار بندر نه چې دی کابل ته تقریبا 340 کیلومتره لاره ده فاصله ده، نو په 40 فوټه یعنی یو کانتینر که چیرته 40 فوټه وي هغې کرایه تقریبا لګښت چې دی د انتقال د ترانسپورټ لګښت هغه $4,000 دی، او برعکس شپېته فوټه بیا $6,000 دی. نو د کراچۍ بندر ته راځو. اوس د کراچۍ بندر چې دی د کراچۍ د بندر فاصله کابل پورې دا تقریبا 2,140 کیلومتره ده. نو موږ او تاسو که وګورو دلته په اقتصاد کې چې دی دغه کاسټ بینیفیټ انالیسس دا یو مهم بحث دی، او کله چې موږ د یو هیواد د نور شخصونو ترڅنګ چې کله موږ د یو هیواد په اقتصادي شخصونو باندې د یو هیواد په سوداګریز فکتورونو باندې نور باندې بس کو، نو موږ ډېر په اسانه باندې بیا د دغه شخص نه هم استفاده کولی شو. نو تقریبا د دغې لارې نه مسافه د کابل پورې 2,040 کیلومتره ده. که چیرته شل فوټه کانتینر یو سوداګر انتقال کړي نو د هغې لګښت چې دی هغه $4,500 دی، او که چیرته بیا شپېته فوټه کانتینر وي نو د هغې لګښت $6,200 دی. اوس که موږ دا مقایسه وکړو نو تقریبا د چابهار بندر په کراتو د افغانستان د اقتصاد لپاره او د سوداګرو لپاره یو خورا مهم بندر دی، ځکه دغه بندر له لارې افغانستان چې دی د اسیایي هیوادونو حتی د همدې بندر له لارې موږ کولی شو چې د اسیا ترڅنګ اروپا سره هم اړیکه ټینګه کړو. دغه په هر لحاظ د افغان سوداګرو د اموالو ټوله کې د کارګري قوې د استخدام د کچې د لوړوالي د نورو ټولو دپاره دغه بندر چې دی اقتصادي مزایاوي او ګټورتوبونه ډیر دي. خو اوس ستونزه دا ده چې موږ په هیواد کې دغه تقریبا 2 کاله کېږي چې سیاسي تحول رامنځته شوی، نو د سیاسي تحول په رامنځته کېدو سره ممکن د کراچۍ بدیل بندر اوس نه وي.
مننه. تاسو یادونه وکړه، مقایسه مو هم وکړه چې وروسته به د نورو میلمنونو د یو ځل بیا مقایسه غوښتنه وکړو. خو تاسو معلومات لرئ د چابهار بندر لپاره تاسیسات، مثلا سړکونه دي، ریل پټلۍ ده، نور تاسیسات دي پخپله په چابهار کې د سوداګرو لپاره تاسیسات او اسانتیاوې دي، دا څومره بشپړ شوي تر هراته بیا تر کابله پورې؟ دا تاسو معلومات شته څومره بشپړ دي، یعنی د پوره استفاده وړ دي؟
تقریبا ما مخکې یادونه وکړه چې هغه څه چې لازم و چې د جمهوریت په جمهوری نظام کې ډېرې پیسې ډېر امکانات و، خو ولې هغه څه متاسفانه چې د خلکو غوښتنه او د سوداګرو غوښتنه په هغه شکل ونه شوه. اوس چې دی دغه کارونه تقریبا په ټپه درېدلې دي، ځکه ما مخکې یادونه وکړه چې کوم پیشرفت نشته، کوم په دغه کې کوم مخکېوالی نشته دی، ځکه نظام سیاسي تحول په افغانستان کې راغلی دی. تر اوسه پورې د نړیوالو سره زموږ هر ډول تعامل که سیاسي وي که اقتصادي وي موږ تعامل نه لرو. خو پخوا د جمهوریت په وخت کې د امکان تر بریده پورې د ریل پټلۍ تر یو حده جوړې شوې وي. د دې چابهار بندر له لارې هندوستان افغانستان ته تاسې شی دی چې معنی دقیق ارقام دی یاده ودلي، خو 300 ټنه غنم انتقال، 500 زره ټنه غنم انتقال. همدارنګه افغانستان نه برعکس، همدارنګه د ایران د لارې، د ایران او د هند ترمنځ، نو په دغه بندر هغې وخت کې هلته فرصتونه شته، امکانات و. اوس البته دغې په فرصتونو کې کوم پیشرفت نه لیدل کېږي او هر څه په ټپه ولاړ دي. نو یوازې موږ مجبور یو چې د کراچۍ بندر ته مراجعه وکړو، ځکه بله لاره نه لرو.
مننه احمد صاحب، تاسو مخکې اړیکه مو ستونزه درلوده، تاسو زمونږ خبرې و نه اوریدلې یا موږ تاسو ځواب و نه خسته. تاسو خبرې و اوریدلې هم د مومن صاحب او هم د سردار نعیم صاحب. د افغانستان حکومت مخکې په جمهوری نظام کې چې کله دلته واکمن و، متحدو ایالاتونو د چابهار بندر کې ایران له بندیزونو مستثنا کړی و، له نړیوالو بندیزونو د افغانستان د سوداګرۍ په خاطر او د هند د سوداګرۍ په خاطر. مومن صاحب وایي چې تر اوسه پورې هم کراچۍ، یعنی دغو ټولو شرایطو ته په پام سره د کراچۍ بندر د افغانستان لپاره ارزانه پریوزي، مګر سردار صاحب نعیم دغو بندیزونو ته او د لارې فاصلې او ځینې نور شاخصونه یادوي چې دغو په اساس وایي چې چابهار بندر د کابل ته نږدې فاصله لري او د سوداګرو لپاره ارزان پریوزي. ستاسو نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خپل سلامونه او احترام تاسو ته، ستاسو تخنی همکارانو ته، درنو ملمنو ته او ستاسو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. ما څومره خپل مطالعه کړی ده، لاوس پورې د بندر عباس او همدارس دبل بندر چې د چابهار دا تر اوسه د افغانانو له پخوانه استفاده کیږي هم محدوده ده. وجه یې دا ده چې هلته اوسه پورې اقتصادي بندیزونه شته او دا اقتصاد چې همیشه درې شیان موږ په علمي چیړو، یو دا چې اقتصاد ده، بل ډیپلوماسي ده او بل سیاست ده. نو دا درې واړه سره تړلي دي. دا دنیا اوس کوشش کوي چې د اقل د اقتصاد او د سیاست سره بیل کی، خو دا نه سره بیلیږي ځکه چې سیاسیون خلک چې همیشه اقتصاد برتري چې دا هغه د بل خلاف استعمالوي خپل سیاسي ګټو لپاره. نو په همدې وجه نه اوس پورې هم هماغه مشکلات شته، اگر چې د جمهوری په دور کې د امریکا متحده ایالاتو هغه بندیزونه، یعنی چابهار له بندیزو څخه وېسته، خو فعال ډیپلوماسي نه و. وسم چې زموږ معلومات لرم هماغه شی شته، اما فعال ډیپلوماسي نشته چې هغه لاړ شي وزارت خارجه کې هلته خلک خبرې وکړي، دغو څخه بیا مختلف بخشونه دي هغو سره خبرې وکړي او بیا د اگزامپشن په نامه یو لیټر ده، هغه لیټر چې دا هغه ایشو شي د وزارت خارجه له خوا نه، بیا هغه لیټر بیا ویشي ایران ته، ایران هم قبول کی د خپل چې ډیپلوماټیک چینل لارې، بیا هغه وروسته دا کېدای شي چې چابهار خلاصي د افغانانو په مخبانی او پاسانی کولای شي، ځکه چې موږ تاسو چابهار نه صرف د دې لپاره استعمالو چې هندوستان سره زموږ تجارت شي، بلکې نړیوالو سره هم کوو چې د کراچی بدل شي. د کراچی بدل چې د هغه لاوس پورې زر امکانات نشته، لکه څنګه چې مومن صاحب ویلي، ځکه چې کراچی په سلونو کلونو کار پیسې ویلي، هغه مکمل انفراسټرکچر لري، ساختار لري، او هغه چابهار سره هغه لپاره نور وخت هم پکار ده، نور سرمایه گذاری تم اړتیا لري، او همدار از بانکی تاسیس بانکی او د پیسو انتقال خبرو تم ضرورت لري. چابهار کې پکار ده چې ډیر کار وشي او هغه د تمرکز.
ډاکټر صاحب، د لارو د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره، د مخصن د ترانزیتي لارو د ژوندۍ پاتې کېدو او فعال ساتلو لپاره، یوې داسې ډیپلوماسۍ ته یا داسې اړیکو ته، سیاسي اړیکو ته ضرورت شته چې هغه کې استقرار او ثبات وي. مونږ وینو چې په تیرو څو کلونو کې څو ځلې کله چې د افغانستان د کاروانګرو د باغونو حاصلات را رسیدلې دي او د صدور فصل را رسیدلې، په افغانستان باندې دغه ټولې ترانزیتي لارې چې کراچۍ ته ځي یا له پاکستان سره نورې ترانزیتي لارې بندې شوې دي، د لارو استمرار او په اړیکو کې ثبات څومره مهم ده د دې لپاره چې یو لاره باندې تاسو اعتبار وکړی شئ چې دا د افغانستان لپاره یو د اعتماد وړ یا ریلایبل د انګریزانو په اصطلاح لاره ده؟
او همدغه خبرې ته اشاره وکړه، مهم هم دا ده چې حکومتونه فعال ډیپلوماسي ولري او په دې مسایلو کې حقوقي مسایل ډېر دخیل وي، او هغه حقوقي مسایل هغه وخت حل کیږي چې کله د فعال ډیپلوماسي لاره بعضی حقوقی اسنادونه سره امضا سي تړون امضا سي او هغه لا تر اوسه په باندې کار نه ده شوی چې باندې به کار وشي. ایران سره هم یو حقوقی سند امضا سي بیا غلار سي د ایران رئیس جمهور او د پارلمان لخوانه او د دوی خو هغه انقلابي شورا ده مشر خامنه‌ای مشر ده هغه نه منظوري راسي نو بیا هغه همیشه دائم وي او کچری حقوقی سند نه وي او صرف د تجارت بس پادی تو روان وي او بدون کوم حقوقی سند نه بیا نو داسي وي چې وخت اړیکی کله کله خرابيږي د هیوادونو په منځ کې لکه موږ سره ایران سره حقابې په مسالې باندې اړیکې خرابې شي نو کېدای شي آینده کې بیا هم داسې امکانات چې خرابې نو کله بیا چې حقوقی سند نه وي او په منځ کې امداګانې نه شي او د پارلمان او دا مشرانو دا تایید کړی نه وي بیا هغه په اسانه وایي یاره موږ نور نه سره کوو ځکه زموږ احساس وړي
ډاکټر صاحب وکړي ظاهرا په تیرو دوه دریو کلونو کې د افغانستان حکومت چې طالبان اداره کوي د دوی او د ایران ترمنځ څو ځلې لانجې راغلي دي مګر ما نه دی اوریدلې چې د چابهار بندر د ترانزیت په لار کې د کوم خنډ پیدا شوی او د جمهوریت پر مهال هم همدا کیسه و مګر د افغانستان او پاکستان ترمنځ په جزئي مواردو او ستونزو باندې د لار وار وار څو ځلې بند شوې ده څنګه مقایسه کوي دواړه
زه فکر کوم د ایران سیاستونه څه حد پورې سټیبل دي هغه دي ډیر حد پورې سیاست او تجارت ډیر سره تړلې نه ده همیشه دی دا تجارت تخپل اعظم زمينه مساعده کړې ده او تجارت ته فیصلا ده سوچه تجارت په سترګه کتلې دي او پاکستان همیشه تجارت تخپل سیاست لپاره استعمال کړې ده او الته په مخپل افغانستان نه بچ کلا پاکستان د بچمال نو واردل د لپیا بالتا کله بدی هغه وخت عمران خان او د عمران خان دفتر ته بچ ورغلی خو بولی شهید د مخ سر موافق خو بیا بچ کله غنه راهداري واخصل سو یا اجازه به واخصل سو بیا په تورخم کې یا په سپین بول د کی فوج بنمان الته په د فوج بیر حکومت نو امشال ته د فوج مداخلت د دې باسو د چي تجارت خو د ونکی
ډیره زیاته مننه له تاسو نه. بیا هم ورزو لمومن صاحب سره خبرې کوو د پالیسۍ او د ډیپلوماسۍ د استمرار په مسله باندې له دوی سره مغږیږو خو اوس ورزو یو اوریدونکو په لاین کې دی مهرباني وکړئ ترشنه اسمان لاندې پروګرام د ځان معرفي کوي او بیا مخبل پښتنه وایست.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو ته سلامونه او درنو میلمنو ته سلامونه او د ازادي رادیو ګلونه همکارانو او دغه ګلونه اوریدونکو ګلونو میلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. منصور بدریم د هلمند نه میاړي کني ولې ده.
وعلیکم السلام بدری صاحب ستړی مشه مهرباني وکړه سوال لري ک کوم وینا لري
زبا او انام ولرم سوال هم ولرم واکن از مش ګوره د افغانستان او د پاکستان تر مابین کوم تجارت دی دا میشه د ډیرو ناد ناندریو سره د ډیرو ستون سره مخامخ پاکستان زمش سره میشه دوه مخه سیاست را سره کړی دی. پاکستان زمش سره نه په اقتصاد کې شمن پاته سوې دی نه زمش سره په سیاست کې شمن پاته سوې دی. پاکستان چې غواړي څنګه چې زموږ اقتصاد ته ضربه ورسیږي دوی رسوي تاسو پکې موږ تاسو به فکر وکړو همیشه چې زموږ دلته د میوچات وخت راځي یا د سبزکاروي وخت مراسي دلته د خپل بارډرونه لکه مخکې چې د میلما صاحب محترم اشاره ورته وکړله یا د تورخم بارډر رابانی بند یا د سپین بولډک بارډر رابانی بند زموږ د افغانانو سره دومره څه دوی لیکلي دي هغه موږ نوسو نه په کلام لیکلی شو نه په خوله بیانولی شو نه څه کولی شو. نو زموږ د پاره مهمه خبره دا ده چې زموږ دلته باید داسې اړیکې وسره ولرو په داسې اړیکې وسره چې هغه باید داسې اړیکې کوي اړیکې وي باید داسې کوي اړیکې وسره ولرو کچیر دوی موږ ته همیشه دغه رقم گزارونه راکوي یا زموږ تجارت زموږ تجارانو ته دا چې گزارونه راکوي باید موږ د دوی پر مخ باندې خپل همیشه راکړه ورکړه د دوی سره چې شي کاته کو یو بل بدیل لار ورته پیدا کو یو بل بدیل لار ورته پیدا کو همیشه دوی زموږ سره دغه کارونه کړی دي په کورا او په نړا او په ډالر زموږ ته ممتاوانونه راورسي زموږ می تجارت زموږ شاته
تاسو نظر مو واخیست بدرې صاحب خپل پښتنه وایست تاسو نظر مو واخیست خپل پښتنه وایست
پښتنه د درنو ملمنو څخه دا لرو چې موږ څنګه کولای شو چې په کوم یو صادق پاکستان په کوم وارد کولای شي چې د افغانستان سره په اخلاص او په صداقت او داسې یو تجارت ولري او د هر څه څخه خلاص یو هغه دغه پښتنه ده او کچیر موږ د پاکستان سره د پاکستان او د افغانستان تجارت یو د بل څومره مهم دی ایا مثبت تمامیږي که منفي تمامیږي پر د عربان کچیر ماته تاسو نظر راکې او د رادیو مکمل نه نیول کیږي تاسو باید د رادیو راته پالک لکه ورځې کوم موجود کې نیول کیږي اوس ګرد آشنا رادیو پر هغه زاګو باندې موږ نو څوري دا نو هیله ده چې تاسو نو کوي کوي او موږ یې ونیسو
ډیره زیاته مننه بدرې صاحب مومن صاحب له تاسو نه به دې سوال ته ځواب وورو خو له هغه مخکې د دې اوریدونکو او نور اوریدونکو لپاره یادونه کوو چې د ازادي رادیو خبرونه په لاندو چپو په نولس یویشت او پنځه ویشت مترو د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو خپریږي یا د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو پورې په دولس شپږ نوي منځنۍ څپه د ازادۍ راډیو خپرونې په ډیر ښه کیفیت سره تاسو د افغانستان په هر سیمه کې او حتی په ګاونډیو هیوادونو کې اوریدلی شئ. له اوریدونکو نه مننه کوو او له تاسو اوریدونکو نه هم مننه کوو چې دا خپرونه را سره اورئ. مهرباني وکړئ مومن صاحب د دې اوریدونکو اندېښنه هم تاسو واورید یو تبصره درلود او یو پوښتنه درلوده. پوښتنه دا و چې څنګه کېدای شي چې پاکستان دې ته اړ کړای شي یا د افغانستان حکومتونه څه کولای شي د دې لپاره چې پاکستان دې ته اړ کړي چې په خپل اقتصادي پالیسۍ کې ثبات راولي، یعنی موسمي او احساساتي تغیرات رانولي بلکې یو باثبات پالیسۍ ولري د افغانستان سره د ترانزیتي اړیکو په برخه کې.
ډیر مننه. اول د ملمنو هم ډیر شنه نظریات وکړه او د اوریدونکو په محترم رور څخه ډیر مننه. وقت دی چې لکه د مخه چې د ورور اشاره وکړه چې مشکلات موږ په ترانزیت او په تجارت کې ماده مخه په اول سر کې دا وکړه چې تقریبا دوه سلويش کال افغانستان په یو مشکل تجارت کې ولې دغه اوس هم چې مشکلات جوړیږي ولې لازمه ده چې څنګه یو د بل درک سره وکړو او یو بل ته هغه یو قانوني او داسې قرارداد وکړو چې په هغه کې تضامین موجود وي نو موږ کولای شو چې یو بل ته سره صحیح تجارت ولې لکه دغه ورور چې مخلو کې ګوري دوه شان دي موږ همسایګان هم لرو که ازبکستان دی که ترکمنستان دی که تاجکستان دی زموږ د دې سره موسمونه دواړه یو شی دي هغه میوه چې موږ لرو هغه هم لري هغه میوه چې موږ لرو ایران هم لري زموږ ټول صادرات تقریبا د اضافه در 900 میلیونه زموږ صادرات یوازې پاکستان ته دي د یک شک نه ده پاکستان هم تقریبا ګټ په افغانستان کې ست تقریبا چې په 100 میلیونه صادرات لري او د افغانستان د لارې دی ترانزیت منځنی آسیا ته استي منځنی آسیا ته دغه ترانزیت تقریبا په خوا د مرکزی آسیا او منځنی آسیا ترمنځ تقریبا په خوا او تقریبا 300 موټر یا 400 موټر پرې اضافه تر ولې اوس دا ترانزیت تقریبا 4000 موټر ته رسیدي دي چې دا موجود دی. بل میلمنو یو خبره وکړه دوستانو چې چابهار بندر کې په چیری په دغه کولې زه فکر کوم چې ټول مالونه چې موږ غیر راضي یا پلا راضي جبلجی ته د جبلجی څخه خبرته بیا بندر عباس ته راځي مستقیم موږ نو کولای چې برګری وکړو بندر عباس ته یو هغه د چین څخه راسم راځي هغه هم تقریبا په هفته یا په دوی کې یو غټي کشتی چې راځي چې افغانستان ته مالونه کولې کراچي ته هر ورځ پست په لسکونو کشتی را روان دي او کولای شي چې دوه سه اسپاته چابهار بندر دی کې شک نشته چې دا یو سیاسي بندر جوړ شوی وو او نور سیاسي ته به اشاره نکو دا بندر جوړ شوی وو. یو شی چې زه تاسو ته د غوس چې ما په خپل معلومات کې تقریبا د کراچ د کده چیرې د چنس ته برګری وکي یو کانټینر په $400 راځي سلويش پټه کانټینر په $400 در کراچي پر راځي کچیر دا در بندر عباس پر وکي په $3000 راځي د اوس ته ستي معلومات تر کوم د بندر عباس څخه بیا در دغه پر تقریبا $2500 کرایا د هرات پر د هرات څخه بیا چې در کابل پر راولې تقریبا په اوس کې چې هغه ټنت چې لږ ما حساب کې تقریبا یو نیم لک چې دا هم تقریبا کېږي $2000 یعنی سم په نیمه ته په وخت ستولې موږ عملا دلته په کار کې جریان لرو او داستا زه فکر کوم چې ما د مخه صادراتو ته اشاره وکړه او زموږ صادرات هم پاکستان ته ډیر دي او د پاکستان صادرات هم ډیر شوي موږ نه غواړو چې پر یو لار باندې اتکا وکړو. زه نه غواړم زما مقصد دا دی چې موږ نه باید نه یوازې نه باید زموږ د کراچي سره مناسبات خراب شي او نه باید داسې وکړو چې د کراچي په خاطر موږ بل لار ځان ته انتخاب کو یاد به یاد یا خاص ټوله کار نور باید پر کراچی بل لار باید و تاسو ګور یوازې افغانستان ته پخوا وړه د کراچی پر لار راتلله نو اوس دا وړه د افغانستان د پخپله د آسیای بیانات څخه مستقیم راوړي او افغانستان د وړو د ترک څخه یا د غنمو له درک څخه تک د پنور بندرو پر اړه نه لري یعنی تاسو غوړي هم دغه سی به حاصل کیاس نو په دې خطر پخوا چې بلار بند سو د وړو او د غنمو قیمت په پورتو سوولي اوس کچيري لار هم بند سوی د ولي د خوراکي توکو یا د سوانګ توکو د باز نور شانو قیمت هیڅ وخت نه ریپورته سوی او دلته منظم تجارت جوړ شي هغه وخت د افغانستان پیشرفت او په منطقه کې پیشرفت هغه وخت راتلای شي چې موږ د ټول همسایګانو سره شي اړیکې ولرو او همسایګان هم باید زموږ اقتصادي اړیکو ته متقابل احترام ولري مش په خپل د افغانستان د سوداګرۍ خونه د افغانستان خصوصي سکتور غواړي چې د ټول دنیا سره خپل راکړه تجارت ولري ولې پر متقابل اقتصادي احترام ولري یو اقتصادي اړیکو غواړو زما دا مخه چې ما تاسو ته اشاره وکړه تقریبا موږ دغه مخکې نور دوستان هم اشاره وکړه چې د کلونو راهیسې په زموږ ترانزیت توانی سوي دي څه وخت سیاسي حالات کوم مشکل پیښیږي په بارډر کې به پخوا هم تقریبا په دې شل کال کې چې دوه عسکرو په جنگ سره وکړي یا مشکلات پیښ شول ولی بیا هم په تقریبا د چیرې دوه کال را پدې څخه چې موږ به یا درې وره د مشکل لرو اوس کچېری په سپین بول تک مشکل هغه ته پرلاتو د پرلات مشکل او د کراچی د تقریبا په دغه څو میچ کې زموږ د پېښور لار تقریبا اله ده ولی هغه ایټمونه چې دې صادر کړي و هغه ایټمونه مطابق د دې د قانون داسې چې زموږ هغه کنټرنچ پر لارې هغه څوک حق نه لري چې وې درې هغه هم زموږ بعضی دوستانو کیس کړی دی او پر هغه باندې کیس شروع دي هغه په د کیس کې ورغلي اوس زموږ یو موضوع چې موږ په خپل د بانګي جهاني څخه د ټولو څخه مو ورته چې پات پر افغان سوداګرو باندې
دا مشکلات چې زغور مچ همدا د بانک جهاني خبره تاسو یاد کړی نړیوال بانک په افغانستان کې ډېر ترانزیتي لارې او د ډېرو پروژو لګښت یا تمویل نړیوال بانک کوي تیرونه موږ یو خبر درلود چې د افغانستان یو پلاوی تللای دی ترکیه ته او هلته دی نړیوال بانک له چارواکو سره خبرې کړې دي غالبا په دې پلاوی کې به تاسو وی یا بنوي ک لطفا اوریدونکو ته کوي خو تاسو به خپل ځان لخوا معلومات ورکړي او کنو دی افغانستان د سوداګرۍ د خونو د چارواکو نه چې تاسو کوم معلومات ترلاسه کړی دي د دې خبرو په باب او د افغانستان د راتلونکو ترانزیتي پروژو په باب کلان معلومات ورکړي چې ورسته لغه بیا نور موضوعات ته هم ورجو زموږ د خبرونې وخت په چټکۍ سره په تمامېدو ده مهرباني وکړئ
ډیره مننه تکل سه محترم واکنم درې ورځ د مخه د استنبول ښار کې مجلس او په هغه کې د بانک جهانی استازو څخه تقریبا د همراول د دینه مننه وکړه تقریبا د دې د وزارت مالیه په پیشنهاد باندې هغه په خاني پروژې چې پاتې وي دوه د پاره دی ویل چې موږ د هغو تک د مخ کې ویل چې موږ د هغو په هغه پروژې چې په خاطر لوري په افغانستان کې دوه سر بدی هغه خپل پیسې چې پاتې وي هغه پیسې برته هغه ترکی ویل موږ د بانک جهانی څخه په کراتو دا غوښتنه وکړه چې تاسو راسي یو کار وکړئ زموږ او د پاکستان په
مابین کې یعنی تاسو وی په دا پلاوی کې تاسو وی محمد صاحب
بلسه مش پخپله مېمالت د مجلس ته مردا د دعوت سوی د بانک جهانی او ټول ډونر موسسات لکه یو اس ای ډی د جاپان څخه پیر دانور هم شکی کوي مش د افغانستان د خصوصي سکتور وضعیت ته تشریح کوي بعض خلکو ته سوالونه پیدا کېدل چې تاسو سره د امارات د مسولینو گزارت څنګه د موږ یقینا دا ورته ویل او دا د رښتیا د خبره کو تقریبا چې پښپاش به دې موږ د هر پیوه سات کې تقریبا موږ کولای شو چې د رئیس الوزرا مرستيال ته ځان ورسو او تقریبا موږ ټول چې موږ اتیا فیصد مشکل په دنن د افغانستان کې په تجارتي لحاظ حل سوی دي شل فیصد مشکلات چې هغه زموږ د ویزو مشکلات چې افغانستان په رسمیت نه دی پیژن سوی د افغانستان کنګلسي پی سي دي چې دا باید راسي هغه په خارجانو پر حل لري چې هغه زموږ د خارج مشکلي په افغانستان کې افغان خصوصي سکتور ته تقریبا اوس چې دی په حکومتي حمایت کې کپا پرکا جوړ کې کار چې جوړ کې کامل حمایت د افغانستان د حکومت سره سره او دا معلومات ورکول سو ولې زه به هم د بانک جهانی سره او هلته نور هغه دونر مؤسسات چې موجود و زموږ د غوښ خو خښو کې تاسو راسي بل مجلس باید په کابل کې جوړي. کابل اوس امنیتي فضا ډیره برابر ده او موږ به تاسو د افغانستان د سوداګرۍ خونو به تاسو کوربه وي، نو دی به ان شاء الله پر دې باندې خپل فکر وکړي. ولی لازم ده چې د ټولې دنیا سره د افغانستان ارتباطات باید یو مثبت لوري ته حرکت کولای شي، او مثبت لوري کولای شي چې د افغانستان په اقتصاد کې منظم بلب کې موږ باید ټولې پیسې چې کوکه د همسایګانو سره د هر چا چې احساساتي پیسې باید ونه کړي. ټول دوستان که جناب همدرد صاحب مو سره هم دي، که دروم دوستاز دي، که موږ باید د تیرو تجربه څخه ډیر پند واخلو، د خپلو همسایګانو سره چار طرفه چې زموږ همسایګانو ډیره یو ښه روابط سره تقریبا په هر روابط اقتصادي روابط چې زموږ په بعضې سفرو کې هم ځو، پاکستان ته مو سفر کړی دی، د 3000 کنټینر چې لاسوله په هغه سفر کې موجود، جناب محترم وزیر صاحب تجارت سره ارزو لرو چې د ټولو سره یو مثبت لوري ته باید حرکت وکړو.
ډیر زیاته مننه مومن صاحب. بحثونو ته دوام ورکوو، خو اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې له کوم ځای نه زنګ وهلای او څه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی.
تکال سلام محترم، سلامونه تاسو ته د خبرونې میلمنو ته، ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک یو چې روغ جوړ به تاسو له هدا تلم د هلمند ولایت څخه.
ډیر زیاته مننه تل صاحب خبرونې ته راغلاست. مهرباني وکړئ.
مننه لا دې خیر ده کې تکال سلام محترم، ډیر شایسته موضوع مټاکلې ده. تکال سلام محترم، راوته د تجارت پړوان باندې خپل په نظر پلندو د سره شریک کمه. اول خود تجارانو ورونو ته خدمت دا خواهش دي چې دلته موږ په هلمند ولایت کې تکال سلام محترم دا غټ مغازي والا چې دا کومه بورا راوړي، دلته دوا کیس م بورا ده د پاکستان هوا ده چې دی راړي یو میدا بورا ده. تکال سلام محترم، مخکې ما یادونه کړې وکستا چې په یاد وي و سم بیا د تجارانو د دلته ستاد از ما غوړي دي ته دې مثال خبرې ده چې عامه توجه د خاص توجه ورته کې دا موضوع
چې دا خدای دې وکړي چې موضوع نه ډیر لري ولاړ نه شي.
بل ان شاء الله نظم تکال سلام محترم، دلته یو غټه بورا راځي د ازمن ولایت هلمند ولایت ته د بهر ملکو څخه د پاکستان څخه یو میده بورا ده. په دې غټه بورې کې تکال سلام محترم ما خپل کوټ راوړی ده، یو رقم سپینه شیشه پکې کاریږي، داسې وړه کړې ده لکه دا بورا آینه نه سړی فرق نشي کولی. چې دا ما د بر ته مغازي والا ته وروړی ده مال مولوی صاحب په نامه باندې، دا مغازي والا مال دا ولي دغه دا خدای شیشه پکې مسلمان خدای ته تداول د اخر څه بارو د پاکستان سره راځي، او بل د غشنی چاوي د بهر ملک سره راځي. په دې یو کې سم رنگ غاډي تکال سم محترم چې موږ د ډاکټران ته پوښتنه کړې د میډیا د پاره ډیر مثال د خبري ضروري دي، یو شین رنگ په غاډي په خوا به د شنی چاوي موږ نیولې
د تاسو د اندخني چې تاسو یادوي د توکو د کیفیت سره ارتباط لري. د دې خبرونې موضوع نه ده کده ترانزیتي لارو په اړوند مشخصه پوښتنه لري، مهرباني وکړئ.
مننه، ترانزیتي لار خو تکال سلام محترم باید چې موږ د هر ملک سره مثال د خبرې شکر ارادونه وکړو، خو بغیر پاکستان د پاکستان سره د خپل لار تجاران مورونه چې دی بل لار د ځان ته پیدا کی ګوره، همیشه چې دی پاکستان موږ دغه څخه د مجبوری څخه ګټه پورته کړې دي. چې دلته موږ مثال د خبرې میوې پر رسیدو چې لکه د کندهار انګور او انار دوی دلته را باندې راستي کې خپل لار را باندې بندي کې، او د میلمنو سم دا پښتنه د تکال سلام محترم چې ولې تاسو د سړی خونې نه جوړوي، مثال د خبرې په بولده کې دي. د موږ تجاران الحمدلله شپې سیلري مثال د خبرې د سیمې چې پیسې نه لري، سړی خونی د جوړ کې کم وخت چې پاکستان پر مېر باندې لاري بندي، دغه سړی خونی صدې کوال چې استفاده وکړي د خپل نیوې دلته دغه کې بیا کم نیوې مثال د خبرې خرابې چې بنه دلته باندې کې کني دا د خپل پر ولس باندې پارزان قیمت باندې وکړي، چې مثال د خبرې داخله ګټه نه پوهه کې ورستی چې بنه.
مننه، سلامت خوشاله اوسې. نعیم صاحب، تاسو نه ما غوښتل چې پوښتنه وکوم، نورې لوی پروژې په افغانستان کې را روانې دي، مثلا له ازبکستان نه د مزار شریف او کابل لارې پیښور ته د ریل ګاډي پروژه ده، د کاسا زر د برېښنا پروژه ده را روانه ده، ټاپي را روانه ده. په دې ټولو کې لکه څنګه چې مخکې مومن صاحب یادونه وکړه، نړیوالې مؤسسې لکه نړیوال بانک شریک دي او دوی په تمویل کې مرسته کوي. خو بیا هم هغه مخکنی خبره زه تکراروم چې د اړیکو کې استمرار چینوي د دغو لویو پروژو راتلونکو به تاسو ته څنګه ښکاري چې دلته هر ورځ د لارې بندیږي د دوړو هیوادونو ترمنځ، یا د حتی اوس چې د منځنۍ آسیا هیوادونه پکې ورګډ شي، دا به په سیاسي مسایلو له یو بل سره د یو وینا له وجې یا د یو وړې خبرې یا پیښې له وجې به د یو بل پر وړاندې غبرګونونه کوي، بیا به دا برېښنا بندیږي، بیا به دا ګاز بندوي یو په بل باندې، یا به د ریل پروژه بندیږي په یو بل باندې. د دې اړیکو د استمرار لپاره یا د ثبات د راوستلو لپاره افغانستان څه کولای شي او د سیمه هیوادونه باید څه وکړي او افغانستان لغونه کوم تضمینونه وغوړي؟
تکل صاحب خبره دا ده چې مخکې مومن صاحب او ډاکټر صاحب احمدزی هم خبرې وکړي د سیاستونو د استقرار د هیوادونو ترمنځ. زه د مومن صاحب خبرو ته په اشاره باندې چې د مخکې په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې موږ باید دا احساساتي پریکړې ونکړو، باید په اقتصادي برخو کې هم په سیاست کې هم په نورو برخو کې باید موږ احساساتي پریکړې ونکړو. خبره دا ده متاسفانه چې هر زمان افغانستان د سیاست البته د سوداګری د افغانستان سوداګری چې دغه د ګاونډي هیوادونو خاصتا د پاکستان د سیاست قرباني ده. موږ او تاسو غواړم چې دغه باندې مخکې بحث وشو چې یو خبره یاد کړم چې د تیر جمهوریت نظام کې هم د غستونز بار بار وی او دلته د اپټا په نامه باندې یو سوداګریز تړون د افغانستان او د پاکستان ترمنځ شوی، او په دغه تړون کې دا تقریبا وزیر اغلی دی چې د افغانستان سوداګریزي د افغانستان او پاکستان سوداګریزي اړیکی دا باید د دواړو هیوادونو سیاستونه باید قربانی نکی او دا باید مستقل وي. خو متاسفانه موږ او تاسو بار بار ګورو، نو خبر دا زما په نظر باندې چې موږ چیرته همیش ته پاره د پاکستان دغه تکینو او چابهار بندر باندې په دغه کراچي په بندر باندې فکر کوو او داسې وایو چې نوري بدیل لارې نشته. زه نه پوهیږم دا کوم ارقام چې مومن صاحب نشر کړ دا اوسنی شاید دا به وي ممکن به وي، خو ما خپل درته وی چې 2013 کال کې په دغه اړه باندې تقریبا وته میشتي کار وکاو چې لرنه مې وکړو معلومات مې راټول کړو د موثقو ادارو نه هم مخامخ انټرویو وکړو دغه معلومات په بنیاد باندې تاسو سره ماغه معلومات چې ما پونتون کې پریزنت کړی وړاندې کړی و نړیوال کانفرنسو، نو ماغه تاسو ته وړاندې کړل. راځو دې ته چې ما مخکې وویل چې په افغانستان کې اوس مهال سیاسي ثبات یا دغه نظام بدلون دغه د نړیوال د اقتصادي اړیکو لپاره لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مزي ویلي چې اقتصاد او اړیکې سیاست دا جدا نه دي، دا لکه د یوې شیشې دوه مخونه دي. نو کچیرته اقتصادي فعالیتونه یالته به سیاست وي او که سیاست وي هغه به اقتصاد وي. نو دلته اوس په افغانستان کې موږ او تاسو ګورو چې نړیوالو سره تعامل هم په سیاست کې مخ کې ملي چې هم په اقتصادي برخو کې دا لوی ستونزه ده. منګ یوازي اوس پورې ذهنیت عام ده د چې منګ یوازي د پاکستان لاري لرو نورې متبادلې لاري نشته، او منګ یوازي منتظر دي ته پاتې کیږو. یا مثال په ډول تاسو د تاجکستان د نور هیوا دنیا دونه وکړه ته به رازم، خو هغه هیوا دنیا چې لږه
خبره سره لاندو سردار صاحب نیم
بس تکل سه لاندو مې خو بس دومره دي چې باید سړی کافی اندازه بس کې خو خلص دا وایو چې د افغانستان د لپاره مهمه دا چې لکه مخکې چې تکل صاحب تاسو یو ډاکټر صاحب مزي ویلي چې دوی باید یوازې د پاکستان سره هم موږ او تاسو موږ اوس هم د پاکستان په بندرونو حساب کوو، د پاکستان په هیواد حساب کوو. ورې متاسفانه هغوی هر وخت تاسو ولیدل چې زمونږ څو کانتینرونه موږ د دوی سره په تجارت کې د هندوستان د پاکستان د گوادر د بندر لاري د هندوستان سره سوداګري لرو. تاسو ولیدل چې په زرا او کانتینرونه په د جمهوریت په دوران کې دا اوس وخت کې دا کانتینرونه اوس وسیدل بيخي د پښتنې څوک نشته. همدارنګه د کراچي په بندرونو کې هلته نو زب پالیسانو تر ازم مکو غواړو چې موږ اقتصادي سیاستونه او منګه هغه سوداګریز دغه پرمختګ ولرو منګه داستون زیحال کو، نو دا دوامدار ګرځي در غواړي هم د ګوندۍ هیوادونو سره هم د
ایران سره کم ده. نعیم صاحب وخه یو وړاندې زو یوازې څو دقیقې د خبرونې تر پای پورې پاتې دي چې نور موضوعات هم لرو هغه راون غاړو. یو بل موضوع دی افغانستان او چین ترمنز د واخان د ترانزیتی لارې مسله ده. زه غواړم په دې مسله کې لاند تم شو او هیله مې ده چې زمونږ میلمانه پښتنو ته لاند لاند ځوابونه راکړي. مومن صاحب لمړی کې لطفاً تاسو راته وایاست چې دا لار ستاسو له نظره څومره عملی ده.
تاسو ته بهتر معلومه ده چې د واخان کوریډور یا چین تقریبا هغه پاپولیشن یا نپوس چې دی لري تقریبا د 1.3 بلیون د کده د افغانستان د پاره ډیر مهم دی. ولی تقریبا د دې لري هغه نظر سنجي چې اوس نړیوال موسساتو یا بین المللي موسساتو کړي تقریبا د دې لري مصارف چې دلته جوړیږي یا بشي جوړیږي ډیر غذا مصارف هم دی باندې، او تقریبا په دې کې یو سیمیز
دغه ته هم ضرورت سه ولی زه فکر کوم که چیر پر دې لار وسی موږ هم د کراچی در بندر او هم در نورو بندرو موږ ته لار ډیر یعنی د کابل څخه بیا در قشغره پورې تقریبا نسو درویش کیلومتره لار ده چې دا یو ډیره مهمه لار ده یعنی کولای سو چې د افغانستان په یو لوی ترانزیټي ملک هم د ایران سره او هم هغه نظر سنجي چې پاغه چې مال دل دغه مطالعات چې مال دل تقریبا دا یو زر سفیده پاغه کې راغل دي تقریبا چې د دې لارې څخه تقریبا یو څلویش ملکه آزاد داسې بس ان شاء الله چې شپېته ملکه به د دې لارې څخه استفاده وکړي دا یو ډیر لوی پر دې باندې ریسرچ ولی ارزو لرو په دې کې چې د افغانستان اسلامي امارت حکومت لکه مخکې تاسې چې ورته وویل چې جناب اجملا صاحب محترم په دې کې هدایت وکړي زه فکر کوم چې هغه پر دې باندې ډېر ټینګار لري چې موږ باید یو د نورو مملکتو سره خپلې مستقلی او داسې لارې چې هغه د افغان د سوداګرو په ګټې او د سیمې په ګټې زه فکر کوم دا مهمه لار ده نو زه فکر کوم چې د واخان لار یوه ډېره ښه لار ده ولی خو د هغه سببربودان او هلته هغه څه د لارو جوړول تاسو ته بهتره معلومه ده تونلو جوړول
همدا سوال دی احمد صاحب مننه له تاسو نه احمد صاحب مومن صاحب یادونه وکړه چې دا لاره ډیره د دوی په وینا صاحب العبوره ده او پر احتیا هم د غرونو لړۍ دی پکې او هلته د سړک جوړول بیا ورسته بیا په غبندې د ریل یا اورګاډي تیرول دا ډیره ستونزمنه مسله وي البته د ځینو کارپوهانو له نظره ستاسو په نظر څومره دا لاره ممکنه ده په غو ترتیبات سره چې د طالبانو حکومت هیله لري چې په غو ترتیب عملی شي لاندې ځواب راکړي لطفا
اوس څومره معلومات لرم دا نو هغه اوس چې ابتدایي خامه سړک جوړ شوی دی تقریبا وصل شوی دی ایران سره چې دا یو بخښنه غواړم چین سره وصل شوی دی چې دا یو خزیره د موږ لپاره اوس ضروري ده چې حکومت وکولی شي خپل سرمایه‌ګذاري وکړي او نور نړیوال او همدارز چین سرمایه‌ګذاران او خپل افغانستان کې دننه خلک چې دی د دې پانګونه الته راجل کړی شي او وکړی شي چې په دغه سړک باندې زر کار شروع شي او پوخ شي تر څو پوخ شوی نه نو خامل اروپا باندې تجارتونه نه کیږي نو مهم هم دا ده چې دا خپل محراق ته توجه وګرځي او نړیوال هم را دعوت کړي
کلان را ته وای است احمد صاحب چې دا د نور لارو متبادل لار کیدی شي
بله و فوق العاده ځکه موږ تنه دي جواز چین سره تجارت ولرو د افغانستان ټول مشکلات سره حل کیږي ځکه چین با نفوذ هیواد همدارز د نړۍ دوم اقتصادي هیواد د کتان تنها موږ چین سره تجارت ولرو نو چین تقریبا د کال تر $600 میلیارډ پورې و د خوراک ضرورت لري خارج نه راوړي کوم د 100 میلیارډ د دوی ته رولي ګو بس افغانستان کول ګلزار د مشکل لست
ډیر زیاته مننه نعیم صاحب د چین سره تجارتي لار هم دا د واخان لار په کوم ترتیب عملی کیدی شي یعنی یوازې یو لار ده چې مرکزیت به په چین کې وي او که باید په افغانستان کې دننه هم ځینې مرکزیتونه یا لکه اډې لوی اډې ورته جوړ شي د لپاره چې اغیز زیات شي او افغانستان هم تر ټولو زیاته استفاده ترې وکړي شي
دغه د واخان لار د افغانستان د اقتصاد لپاره ډیره مهمه ده او ایوازې به دغه تمرکز چې دغه لارې دغه مرکزیت په چین کې وي زه فکر کوم چې دا لار به د دې مرکزیت به هم په افغانستان هم په پاکستان کې وي ځکه چې دغه لار د پاکستان لپاره هم خاص ځانګړی اهمیت لري د دې لارې نه دوی منځنۍ اسیا ته او چین سره سوداګري کولای شي په اسانه ډول او ډیر ارزانه ډول باندې دوی کولای شي چې د چین مارکیټونو ته لاسرسي ولري نو افغانستان به د دې لارې هم د پاکستان هم که برعکس د چین لارې یا د مرکزی اسیا د نور هیوادونو د لارې د پاکستان هندستان سره د دې لارې سوداګري تر سره کیږي نو افغانستان به هغه د ترانزیت دغه تر لاسه کی ګمرکی عواید ولا سره وړي او د سنوري ډيري غټشته چې د افغانستان د پاره ولري خو مرکزیت به افغانستان کې د افغانستان ترڅنګ به په پاکستان کې هم یو دا ډیره مهمه ده نه یوازې دا چې موږ یوازې چین باندې دغه نو افغانستان هم باید د مرکزیت یو نقطه وي
ډیره زیاته مننه لمل منونه یو ورسته پښتنه لرو چې لمدي سره خبرونه هم پاتره سو مومن صاحب هغه محدودیتونه چې د نړیوالو لخوا د طالبانو پر حکومت لګیدلې دي او لغیر ډلې بانکي محدودیتونه دي او د راکړې ورکړې محدودیتونه دي، دا څومره د مخصوصا د واخان د لارې پر وړاندې خنډ جوړولی شي؟ له یوې دقیقې نه کم وخت کې لطفا ځواب راکړئ.
زه فکر کوم دغه دا محدودیتونه د افغانستان پر خلکو دي، د افغانستان حکومت ته خو هیڅ نه، دا ټوله د افغانستان پر خاص پر خلکو لګیدل دي. که موږ تقریبا اوس $1,00,000 په $2,000 استو، دا کچیر محدودیتونه نیوی دا موږ داموس سل په $1,500 استو، دا ټوله د دې ټوله بوج دی پر ملت باندې دی، د دې ټوله بوج. او دا واخان کوریډور چې زه فکر کوم چې دا یو څلوېش ملک چې ما ورته وویل کچیر وخت چې د څو ملکونو نمانځه درته واخم، لکه پاکستان دی، عراق دی، چین دی، ارمنستان دی، آذربایجان دی، ګرجستان دی، جاپان دی، یعنی دومره دوم
دا شلار ده خو د دې لارې د فارا. ډیره زیاته مننه. نور وخت د خبرونه پای ته رسیدلې ده. خبرونه له میلمنو د سوداګری خونوم راستيال محمد یونس ممند دی، په هنتون استاد ډاکټر عالم خان احمدزی او د اقتصادي چارو شمن کی ډاکټر محمد نعیم نه مننه.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 21 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.